لستر پنځل ساعت پوری کار کوم. د بل خبره دا ده ومان سی وای چې پر دې بیړه نه کوم چې د کیسې تر پای ته رسیدو وروسته هغه چاته ولیکم. کله کله سو میاشتې خپل لیکلي شیان له کوره نه وباسم، کار پرې کوم، یو څه ترې کموم او یو څه ورزیاتوم. زه چې کله پر خپلې لیکوالۍ فکر کوم یا شاعرۍ باندې فکر کوم او له کله مې چې دغه کار شروع کړی دی د بهرنیو لیکوال د کار طریقې، زه اوس ګورم چې زما په کار کې هم یو څه بدلون راغلی دی او زه په دې ډاډه یم کله چې دغه کتاب چاپیږي او یا همدا اوس چې څوک کلید مجلې لولي او دغه برخه پکې لولي، طبعا د هغوی په کار کې هم بدلون راځي او لیکوالۍ او شاعري ته په لوړ او اوچت نظر ګوري، نه په عادي نظر.
کور مدان بدر صاحب، په دې اله چې کتاب چاپ سي زموږ اکثره لیکوال بیړه کوي، ناولې د میاستې په سر کې شروع کړی، د میاستې په پای کې چاپ ته ولېږي. زموږ اکثره کارونه چې دي، که د شعر په برخه کې دي، که د نثر په برخه کې دي، البته چې برسیرن دي، یو علت یې همدا ده چې موږ بیا بیا غور نه ده پرې باندې کړی. له دې نه به خلک الهام واخلي. تاسو ته د کتاب مبارکي لا اوس وایم.
مننه، ژوندی اوسئ.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
وای چې بیړۍ په نیت چلیږي، په دې قید کې چې اوس یې وږمه رشیدل ولي او رو چې له نیت بدو سره څه کانه کیږي، په دې هیله چې نیتونه مو سم سي.
وم شهزاده، ونو یو وخت یو پاچا و چې شپک ښځې لرلې او د هرې ښځې یو زوی و. مانا دا چې پاچا شپک زامن لرل، خو پاچا یو بل وم زوی هم درلود. د دغو شپږو زامنو او د دا وم زوی تر منځ تفاوت په دې کې و چې دغه شپږ واړه په ماڼۍ کې زیږېدلي و او وم په ځنګل کې زیږېدلی او لوی شوی و. پاچا تکړه ښکاري و او د هوسۍ غوښه یې ډېره خوښېدله، البته د هغې هوسۍ چې په خپله به یې ښکار کړه. په سلطنتي دربار کې د اشپزانو کمی نه و، مګر د پاچا په کور کې دا اوس یو دود ګرځېدلی و چې د هغه خواړه دې ملکې پاخه کړي. ملکو به په نوبت سره خواړه پخول او پاچا ته دا نه و معلومه چې کومه ښځه یې تر نورو ښه دیګ کوي. یو سهار چې پاچا ښکار ته روان و، ملکو ته یې وویل، زه نن یوه هوسۍ ښکاروم، د هغې غوښه په خپلو منځو کې سره برابره وویشئ او جلا جلا یې پخه کړئ. زه غواړم پوه شم چې تر ټولو خوندور دی کومه یوه کوئ. ملکې غوښې ته منتظرې ناستې وې او پاچا په هوسۍ پسې ګرځېده، خو د خدای کړه وه، هوسۍ په ګوتو نه ورتله. غرمه شوه، ماسپښین شو او د ښکار درک لا نه و. مغرور پاچا نه غوښتل چې کور ته تش لاس ستون شي. پاچا د خپل نوکر په لاس ملکو ته پیغام واستوه چې تشویش مه لرئ، پاچا ته خیر دی، پاچا به د هوسۍ له ښکارولو وروسته کور ته ستون شي. که ښکار وځنډېده، پاچا شاید شپه هم په ځنګله کې تېره کړي. مازدیګر رانږدې کېده او پاچا چې هوسۍ لا نه وه ښکار کړې سخت ناکرار و. آس یې دومره تیز غلاوه چې د ځنګل بلې څنډې ته ووت. دی ډېر لرې راغلی و، لمر په غرغرو و، خو هوسۍ لا نه وه موندلې. مګر یو داسې څه یې ولیدل چې دلته یې بیخي تمه نه کېده. هورې یو قصر ولاړ و. پاچا ماڼۍ ته ننوت. په هومره لوی ځای کې یوازې یوه پیغله نجلۍ وه. پاچا دومره ښکلې نجلۍ په ټول عمر کې نه وه لیدلې. دې پیغلې چې یوه شهزاده وه، پاچا ته خپله کیسه تېره کړه. یوه دیو پنځه کاله پخوا د دې مور پلار او د دوی د کوچنۍ پاچاهۍ ټول اوسیدونکي وژلي وه. یوازې همدا نجلۍ یې ژوندۍ پرې ایښې وه. دیو غوښتل چې له نجلۍ سره واده وکړي، خو په دیو کوډي شوې وې. کوډي داسې وې چې د بنیادم له زوزاد سره یې تر هغو واده نه کېده چې د هغې نجلۍ چې واده ورسره کوي شرط پوره نه کړي. شهزاده ای اوریدلی و چې په یوه ټاپو کې د سرو زرو یوه ونه ده او په دې ونه کې یو زرین مارغه اوسي چې که هر څوک یې سندره واوري بیا هیڅ وخت بېرحمي نه کوي، په ډېر مهربان کس بدلیږي. شهزاده ای لدیو وغوختل چه داغ ونه او مرغه ورته راوړي. دیو ورته وویل چه دای خبر دای چه ونه چیرته ده، مگر ونی ته رسیدل خورا سخته دی. دیو ده هم وویل که په یوه کال کې دننه له ونې او مرغه سره راونه رسیدم، نو پوشه چې د خپلې هڅې په وخت ختم شوی یم. وروسته بیا کولی شي له بل چا سره واده وکړي، خو که دې اولاد وشونو رنګ به یې داسې وي لکه د بیزوګانو. پاچا د نجلۍ ښکلا بېتابه کړی و. نجلۍ سلطنتي ماڼۍ ته ورسره بوتله. ملکې حیرانې دریانې شوې چې سړی په هوسۍ پسې تللی و او راغی له ښکلې ښځې سره. دوی ټولو ته د نوې ملکې په ښکلا رخه ورغله. دا رخه وار په وار زیاته شوه، ځکه له نوې ملکې سره د پاچا مینه وار په وار زیاتېدله. د دوی زړونه یوازې هغه وخت یخ شول چې نوې ملکې زوی وزیږاوه، او زوی بیخی بیزوګانو ته ورته و. پاچا ډېر وشرمېده. اومه ملکه له بیزو ډوله زوی سره د ځنګل د هغه غاړې ماڼۍ ته واستوله. البته څو نوکران یې ورسره کړي چې د دوی خدمت وکړي. ځنګل ته نږدې یو مکتب و چې یوه لوی حکیم پکې شاګردانو ته درس ورکوه. د پاچا زامنو د همدې حکیم په مکتب کې درس وایه. بیزو ډوله شاهزاده هم چې د مکتب د تلو شو دلته راغی چې درس ولولي. خلک که څه هم بیخي د لوی بیزو بچی ته ورته و، خو حکیم جرأت ونه کړ چې په مکتب کې شامل نه کړي، ځکه دی هم شاهزاده و. حکیم ډیر ژر د نوي شاهزاده په راتلو خوشحاله شو، ځکه بې حده لایق و. بیزو ډوله هلک په یوه کال کې دومره څه زده کړل چې نورو شاهزادهګانو په لس کاله کې نه و زده کړي. شپږ شاهزادهګان خپل کشر ورور ته سره یو لاس شول. د دوی په زړونو کې اور بل و چې کشری ورور ولې دومره ژر ژر کتابونه تماموي. دوی یوه ورځ مکتب ته اور واچوه او پلار ته یې وویل چې دا کار کشری ورور کړی دی. پاچا وواړه زامن دربار ته راوغوښتل او د درباریانو مخې ته یې په نوکرانو امر وکړ چې بیزو ډوله زوی په یوه بیړۍ کې واچوي او بیړۍ په سمندر کې خوشې کړي. د پاچا امر سمدستی عملی شو. څه موده پس حکیم دربار ته لاړ او پاچا یې پوه کړ چې مکتب کشری نه بلکې د ده میرنۍ ورونو سوځولی دی. ټولو درباریانو خواشینی وښوده چې دا خو له کشری شهزاده سره ډیره بې انصافي شوې ده. دوی د کشری شهزاده د راستنولو غوښتنه وکړه، مګر غوښتنه ډیره ناوخته وه. د هغه بیړۍ تیزو بادونو لری لری ځایونو ته رسولی وه. درباریان په قهر و او په یوه خوله یې له پاچا وغوښتل چې د نورو شهزادګانو ته باید د هغه غوندې سزا ورکړل شي. پاچا شپږ واړه شهزادګان په بیړۍ کې سپاره کړل او بیړۍ یې په اوبو کې خوشې کړه، خو دا ځل یې تجربه زیاته شوې وه. زامن یې پوه کړل چې څو ورځې پس به چې د درباریانو قهر سوړ شوی وي بیرته راستنه شي. دو خدای کړه وه، نوې بیړۍ یوه ټاپو ته ورسېده چې لږ وروسته زړې بیړۍ هم هلته پیښه وکړه. په دغه ځای کې دوه سیندونه سمندر ته لوېدل. دا د یوه سیند اوبه سرې او د بل د شیدو غوندې سپینې وې. د سیمې خلکو شهزادګانو ته وویل چې په سرې سیند کې به سفر نه کوئ، ځکه په غاړه یې یو دیو اوسي او هغه ډیر خطرناک دی. کله چې شهزادګانو په زړه بیړۍ کې کشری ورور ولید، ورته ویې ویل موږ په تا پسې راوتلي یو، څومره ښه شو چې ومو لیدلې. د سپین سیند په اوبو کې خو موږ ډیر مزل کړی دی، هیڅ د کار شی پکې نشته. ته په سره سیند کې مزل وکړه، ګوندې ښې ملغرلې یا بل قیمتي شی ومومې. موږ به دلته چې څو پورې راستنېږي انتظار وکړو. کشری ورور د ورونو په خبره باور وکړ. په سره سیند کې بیړۍ روانه کړه، خو چې څنګه له سترګو پناه شو د نورو هغه ځای پرېښود، د کور په لوري روان شول. بیزو ته ورته شهزاده په سره سیند کې روان و. چې څه لار په مخ کې لاړ، ویرونکي آوازونه یې واورېدل. ده چې ور وکتل یو پنځه سری مار یې ولید چې له خولې یې اورونه بادېدل او د سرو زرو تر ونې تاو و. د ونې په سر سر کې یو زرین مارغه ناست و. د دیونی او مرغه په اړه لموره خبري اوریدلې وي. بیزو ډوله شهزاده په خپل ټول قوت د مار په څټ ورټوپ کړل او د هغه د سرونو غوڅولو ته یې شروع وکړه. کله چې وروستی سر هم غوڅ شو، زرین مرغه سندره پیل کړه. بی حده خواگه سندره. پا همدی وقت که چه مرغه سندری ویلی، بیزو دوله شهزاده پا خوره کلی زلمی بدل شو. ده شو خواستی ما طول اوسیدون که ده مرغه آواز در طول شول، چه پا دی خبر زن پوکری چه پینزه سره مار سنگ بو بجل شو. لگروسته ده دی سیمی پاچا، ملکه او ده غوی خیسته لور را ورسیدل. پاچا ایلان وکر چه که هرچا مار وجلی وی لور حق تورگوی. شهزاده چه اوس کلی زلمه و له شهزادگی سره واده وکر. پاچا نوی او زوم پی وقت کلی بیره که لوی و چی تا روان کرد. زوم ده خسر له واده یوازی ده ونی او ده مرغه دالی ور سره واقیسته. البته خپل زره بیره هم حیره نکره چی پخ کلی بیره پیسی و تری او را روانه کری. ده پاچا بیخی زرتنل ویدل چه ده کلی زلمه با ده ده وم زوی وی. ده زوی چیره بدل و. خو آوازی همه غا آواز و پاچا پخپل و غگونو شک وکر چی حسیبه ده ومزوی ده آواز گمان ورباندی کوی، مگر آواز همه غا آواز و زره بیره همه غا بیره و اولد سر را غلی گارت هم ده شهزاده خبری تایده ولی ده پاچا لمره حکم داو چی خپل وم ملکه ده زنگل ده چندی لمانه ده و گوخته، مگر خزره نغله. زوی پا مور پسی ورغی، زرین ونه ده مور ده کرمخی تا کینه وله. زرین مرغه دوونی په بره څنګه کې ځاله وکړه. شهزاده له مور سره پاتې شو. څرنګه چې شپک نور شهزادګان راستانه نشول، نو د ټولو زړه ته ولوېده چې مړه شوي دي. څه موده پس پاچا ومړ. وم شهزاده سره له مور او مېرمنې دربار ته راغلل. شهزاده په تخت کېناست او تاج یې په سر کړ، پاچا شو. خو په اونۍ کې به یو ځل ځنګل ته ته چې د زرین مرغه سندرې واوري.
زه کمی خبری کوم. دا د ښاغلي سید فخرالدین هاشمي د طنزونو د لومړۍ ټولګې نوم دی چې په روانه میاشت کې قلم ټولنې خپره کړې ده. په دې ټولګه کې د ښاغلي هاشمي دیارلس طنزونه چاپ سوي. له هاشمي سره مې د طنزونو په باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. هاشمي صاحب، معمولا مستاسو شعرونه لوستي وي؟
بله.
او خال خال کوم وخت کوي و لنډه کیسه مو چرته چاپ سوي؟
بله.
دا ځل مو داسې یو نادره کار کړی ده، له دې شاعري وله کیسې ورهاخوا طنزونه مو لیکلي دي.
بله.
د دې کتاب مبارکي درته وایم. زه کمې خبرې کوم.
سلامت اوسې.
اول دا چې تاسې کمې خبرې نه کوئ، څومره چې زه تاسو پېژنم تاسو ډېرې خبرې کوئ. څنګه مو له دې طنز سره علاقه پیدا شوه؟
عمان صاحب، لکه تا چې مخکې وویلې، د شیر دروازه ما مروټه کوله، کله کله لنډې کیسې ته هم راسو. خو د دې سره سره ما په ځان کې یو قسم بل وړتیا، خو خیر نه پوهېږم وړتیا ورته وایم که نه ورته وایم،
دغسې
یو شی مې لیدله چې هغه کومه تنده چې ما لرله په ځینو موضوعاتو مسایلو کې، هغه به نه په شعر کې سړېدله او نه به په لنډه کیسه کې زما تنده مې ماتېدله. بیا چې کله طنز ته رالم لږ خوشحاله شوم، طنز لیکل وروسته به لږ اسوده شوم. څه چې به د ما زړه و یا هغه ما چې به څه غوښتل چې زه ولیکم، هغه به په دې طنز کې برابر راتله، سم به راتله، زه به ترې راضي شوم. نو کله کله انسان یا لیکوالان خصوصا د داسې موضوعاتو سره مخامخ کېږي چې کېدای سي هغه په شعر کې نه وي، یا کېدای سي په شعر کې په لنډه کیسه کې هغه د هدف ته ونه رسېږي، ځان پر سکون احساس نه کړي. نو دغه طنز ته چې زما خیال شو یو دوه درې طنز سیمې ولیکل، بیا مې وویل چې سړی ولاړه لیکلی سي. نو اوس هم د سیماتو ګډ مې لیکلي دي، ښه و بد قضاوت خو نو خپل لیکوال نه شي کولی، خو بیا ټولنه کوي، خلک یې کوي.
ستاسو مجلسونه خواږې دائم ټوکي پکې او یوه شوخي پکې، داسې نه چې طنزونو ته مو د ټوکو مالګه ډېره ورګډوي. یو څه د دې خپله د طنز په حیسه کې راته ووایاستئ، دوه له هغو تعریفونو نه چې نه بشپړېږي او خلق نه پیکانی کیگی، یو طنز ده او بلم شیر. ستاسو په نظر طنز خپل څه ده؟ څه ته تاسو طنز وایاست؟
عمان صاحب، یو ځای کې مې ستا مرکه اورېدلې وه، عینا دا پوښتنه له تا نه چا کړې وه، بیا تا ورته وی چې وخت کې به مې تعریفونه کول. زبم دغه سیب د تاریخ پوپ سیګرزم خو ته یقین وکړه چې ما په تاریخ کې شیم پیدا نه کړ هغه سی شی به بغوتو نه راتله چې دا وز څنګه شروع کوم څنګه پیل کوم خو بیرته مې هغه سړی چې شی لیکي هغه باید یو څه وپیژني نو تر کومه ځایه چې زه خبر یم یا زه پوهیږم اتن زه د انساني ذهن هغه محصول ده چې ټول اخلاقي او عقلاني مسایل په یوه شبکې د انسان سترګو ته دري دا هم لکه د نورو ژانرونو د ادب د نورو ژانرونو یو ژانر ده چې په عین حال کې چې خواږه لري ترخه هم لري او اصلاحي بڼه لري او یو قسم نیوکه له ځانه سره لري خو هغه کیدای شي مستقیمه نه وي یا که داسې لږ لغات فراني وکړو هغه پنځلسو زیاتو ادبي ژانرونو چې موږ یې پیژنو په دقیقه توګه پیژنو هغه ژانر یا صنف چې تر ټولو ښه او ټولنیز او سیاسي مسایلو نیوکه کولی شي او د سمون او رغون لاره یې په ګوته کوي هغه همدا طنز دی صاحب نو طنز پاکه همدومره په یو
کور دی ودان مشکل لیکي او څه خو اوس په دې به خلک څنګه پوهیږي ډېر دي داسې په لغاتونو کې وویل
ما خول په ساده هغه وویل که نه چې کیدای سي د غزمو په مشتره کې د طنز صرف ټوکو ته ویل کېږي دغه خندا ته او څوک خندول او په چا پورې ټوکه ویل دغه ته د عام ولس ته چې کله موږ ځو ټولنې ته چې کوزیږو او دغه په لیکلې بڼه طنز چې ده دا بیا د هغې سوې نه راپورته ده دا تشه خندا نه ده هغه باندې ته خپله پوهیږي دا یو شاته یو مفهوم لري یو هدف لري یوه نیوکه لري یو اصلاح لري
بلکل اکثر وخت له خلکو نه د ټوکې او د طنز کوم تفاوتونه چې دي دا ورنه ګډېږي فرضاً ډېرې موږ داسې ټوکې هم لرو چې په هغو کې انتقاد شته ده او فرضاً په طنزونو کې هم دا وي فرق به بیا څنګه کوو فرضاً ډېرې داسې ټوکې دي چې د یوه هدف له مخې ویل کېږي او یوې نیمګړتیا ته اشاره پکې سوي په عین حال کې خندا هم یې پکې حال دا چې طنز هم کوم تعریف چې تاسو وکړ تقریبا د هغه په رڼا کې سړی ویلی شي چې طنز هم همداسې یوه وظیفه لري چې هم خندا یې پکې او هم هغه یوه نیوکه یي یا پر نظام یي یا په سیاست یي یا په ټولنه یي داسې د دې داسې عمده فرق راته ویلی شي چې فرضاً څنګه پرې فرق
کوو عمان صاحب د طنز تعریف کېدای شي زموږ په ټولنه کې سم نه یې چا راخیستی ټوکه چې ده یو دفتن خندا یا چاودنه لري له ځانه سره دومره مشخص اهداف نه تعقیبوي لکه څومره چې طنز ده طنز سطح پې لوړه ده طنز د مشخصې موضوع په هکله په خاصو شرایطو کې د ډېر فکر او سوچ نه وروسته چې هغه مشخص اهداف تعقیب کړي لیکل کېږي ټوکه بیا دغه هغه نه لري دا خو هغه نه وړتیا نه لري یو ټوکه ده کېدای سي په یو چا لکه تا چې مخکې ویلي د طنز یو څه خواږه ولري خو دومره صلاحیت یا دومره ماهیت د یوې مسلې نه سي راڅېړلی نه سي اخیستلی یا دومره ښه نیوکه نه سي کولی معقوله نیوکه نه سي کولی همغه شیبه د ودې خندل بیا تیره شوه نو نور تفاوتونه هم کېدای سي ډېر وي او کېدای سي زه ورباندې صحیح ونه پوهېږم
کور مودان ښې موضوع ته مو اشاره وکړه چې په نهایت کې موږ دا ویلی شو چې طنز چې ده د یو هدف لپاره لیکل کېږي او د خندا په اوغو بارې او ټوکه چې ده د ټوکې په نهایت کې هدف خندول دي
نور خاص هدف یې خواته نه لري
خاص مقصد لپاره نه لیکل کېږي کېدای سي چې یوې موضوع ته اشاره پکې سوي یو شی پکې نقد سوي اما غرض او اصلي مقصد
خندول
دي یو طنز مو راته ولولی
عمان صاحب مننه زما دغه یو ټولګه اوس هم دا تازه چاپ شوې ده زه کمې خبرې کوم نو په دې ټولګه کې هم یو طنز چې زه کمې خبرې کوم او دا د لیکوالو شاعرانو په دې خلکو پورې یو څه ارتباط لري که دغه درته ولولم څنګه به وي
دا به ډېر ښه دا شاعرانو نه خو خلک ډېر پتنګ دي ته ولول
شاعران خو ښه خلک دي صاحب ښه د عنوان ده وایي زه کمې خبرې کوم مازدیګر یو فرهنګي ملګري راته زنګ ووهه په زړه کې خوشحاله شوم ګومان مې وکړ چې حتمن یې په کوم تلویزیون یا راډیو کې کار راته پیدا کړی دی ستونه می صفا کړ او چاپ چاپ لوسانه انداز می ورته ویل بلی صاحب هو صاحب تاسو څنګه یاست زه ښه یم دعاګانې مو راسره دي ملګری می سبا ماسپښین ته په یوې ادبي غونډه کې د ګډون بلنه راکړه ویل یې چې د پلانی صاحب د لنډو کیسو د نوي چاپ شوي کتاب مخکتنه ده په شرم سره می ورته ویل زه خو په لنډو کیسو خبرې نشم کولی خندا یې راته وویل، زوروره ستا تشریف آوري ضروري ده، خیر دی تا ته به د نظم ویلو وخت درکړم، خالي لاس خو دې نه پرېږدم. په دې خبره مې زړه باغ باغ شو. یو خو ما په دې ورځو کې یو نوی نظم لیکلی و، چا ته مې نه و اورولی، او له بلې خوا په دې خوشحاله شوم چې ادبي ملګري به مې له خپلې اوږدې بېکارۍ څخه خبر کړم. که چیرته په کومه راډیو یا تلویزیون کې راته کار پیدا کړ، په خپله خو د ظالم زمن لس ځایه کار کوي. شپه نه تېرېده، څو ځله مې نوی نظم په لوړ آواز خپلې مېرمنې ته ولوست، خو د داد ورکولو څه درک نه و. ملامته نه وه، دغه څومه میاشتو چې زما بېروزګارۍ په زړه چله، دا وار مې په خیال کې هغه سبا ته غونډه راوسته. خپل غږ کې مې درد او سوس پیدا کړ، نظم لوستل مې پیل کړل، ښځې په غوږ ووهلم. دا یې ته رحمان بابا چې په کور کې د موږک لکۍ نه سپېرېږي، څه فایده؟ که رښتیا ووایم، له شاعرۍ سره ډېرې مینې دې حد رسولی وم چې په داسې روزمره پیغورونو مې ولاکه غوږ لګراو. سبا ته د غونډې ځای ته ور ورسېدم، محترمین لا نه وو راغلي. زما په شان یو څو کسه جذباتي شاعران په څوکیو ناست وو، د خپلو شعرونو کتابچې په لاسونو کې اړولې را اړولې. زما په خیال چې د غونډې بلونکي دوی ته هم د کوم شعر اورولو وعده ورکړې وه. خپل فرهنګي ملګري ته چې د غونډې انانسري هم په غاړه وه، ورپه غوږ شوم چې هغه زما د نظم اورولو پرنۍ وعده ورپه زړه کړمه. ډاډ یې راکړ چې پولیس کې زما نوم لیکلی ده. ګڼ شمېر ښځینه او نارینه لیکوال، شاعران او ژورنالیستان غونډې ته راغلي وو. زما په خیال د کتاب مصنف د غونډې د کامیابولو او ځان ځلولو په خاطر له خپل ټولو تعلقاتو امکاناتو څخه ګټه اخیستې وه. د مخې په سب کې کېناستم او د ویان هرې خبرې ته به مې سر خوځاوه. د قرآن کریم د څو آیتونو له تلاوت وروسته د غونډې انانسر یوه نه بخونکې اشتباه وکړه. یو محترم استاد یې د پیل خبرو لپاره سټیج ته وغوښت. استاد سټیج ته روان شو، د شاته ناستو کسانو غوږونه مې واورېدل چې ویلې دا ټکی 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 چا را بللی؟ دا به اوس څوک غلی کوي؟ یو بل ته مې وویل، یار لکه چې زموږ مقالې پاتې شوې، دا په څه غم واوښتو؟ د یو بل شاعر او انځورګر غږ مې واورېد چې ویلې دا ټکی ټکی به مې اوس زړه راشین کړي، زه خو بېرته ځم ولاکه کینم. زړه مې وښویېده. ما ویل هسې نه چې ماته د نظم ویلو وخت را ونه رسېږي. استاد په ابتدا کې زیری راکړ چې دی کمې خبرې کوي، خو پوره نیم ساعت د ویښ زلمیانو په غورځنګ وغږېده. بیا یې وویل زه کمې خبرې کوم. دا ځل یې په شاهي مشروطه خلووی لکچر ورکړ. ورپسې نیم ساعت یې د سردار داود په پرمختیایي پروګرامونو رڼا واچوله. شاته مې وکتل، نیمې څوکۍ خالي شوې وې. مازدیګر قضا استاد له سټیج څخه په خیر و خیرت راکوز شو. د غونډې انانسر وویل اوس به د هېواد تکړه شاعر او لیکوال په څوکۍ کې رانیغ شوم. فکر مې وکړ چې ما یادوي، خو انانسر د یو بل ځوان شاعر چې په یوې رادیو کې د خوښه کړو سندرو خپرونه مخته بیوله د مقالې ویلو لپاره سټیج ته وغوښت. شاعر د کیسه لیکوال په شخصیت خبرې وکړې، ویلې چې کیسه لیکوال له ډېره وخته راهیسې پیژني او ګرمه ملګرتیا ورسره لري. د غونډې درېیمه وینده یوه مېرمن وه چې په ترېدلي غږ سره یې خپله مقاله داسې بنده بنده لوستله لکه خدای مه کړه بل چا چې ورته لیکلې وي. ماښام مهال غونډه ختمه شوه. زه ولاکه چا یاد کړی یم. د شپې 9 بجې کور ته ورسېدم. ماشومان مې نیم ویښ او نیم ویدول. مېرمنې مې ساړه پالک مخته راته کېښودل. زما په غوږ کې د استاد هغې خبرې بیا بیا انګازې کولې چې ویلې زه کمې خبرې کوم.
کور مدان ډېر خوندور مو لیکلی.
سلامت اوسئ. دلته زده وو چې پاکستان څوک هم ونه غږېدل.
دا متاسفانه رایجه ده. زموږ د غونډې چې دي چې نتیجې یې ښې نه دي او ډېره ګټه یې خلکو ته نه رسېږي. علت یې همدا ده چې زموږ هغه دوستان چې دي، یو خو داسې دي چې مشخص دي، یو څو کسه وربلل کېږي، بل هرې غونډې ته وربلل کېږي. زه فکر کوم موږ هغه د تخصص یو اصل چې ده هغه مو یار کړی ده. فکر کوم هر څوک په هر څه کې باید ونه غږ. موږ مشکل بیا دا ده چې متخصص کسان کم لرو، نو دا یو وجه ده چې دغه یو څو کسه چې دي د هرې غونډې ته بلل.
نو که یو غونډه یو چا ته جوړه شي او موضوع مشخصه وي او بیا ته په بله خوا روان یې او بیا له سټیج هم نه راکوزېږي او یو بل څه بیا راوغواړي، هغه بیا وایي چې له ما سره په یو اتاق کې اوسېده او داسې ښه کالي اغوندي او ښه خبر، نو دا خو ګوره زما خو زه غونډه چې په څه شي وایي ما ته خو هغه هدف حاصل نه شو.
دا جنجالونه ستا دي. هاشمي صاحب، په دې ټولګه کې څو تنظونه راغلي دي؟
عمان صاحب، په دې ټولګه کې تقریبا 13 تنظونه دي، خو دوی بیا ولسی کیسې دي چې ما په ولس کې اورېدلې دي. بیا مې یو څه رنګ و رخ نور ورکړی ده او یو شی مې ترې جوړ کړی ده چې خوښي به دي شي انشاءالله.
سوژي د ښار دی، د کلي دی،
ولا مختلف دي او د دا څه چې روان دي، د حالات سره چې موږ مخامخ یو، په دې کې همدغه حالات زما د طنزونو سوژې ګرځېدلې دي، که په هغه په ادبي برخه کې دي، که هغه په سیاسي برخه کې دي، که هغه په نورو برخو کې دي. یو نیم ځای کېدای شي د کلي ولسوالۍ ته هم پکې تللی یم، هغه په وړکې بازار کې هم درېدلی یم، او نورو کې د دې ښار د دې محیط سره تړلي طنزونه دي.
اشمی صاحب، طنزونه ډېر کم لیکل کېږي او پشمار کسان دي چې یعنی د ګوتو پشمار دی.
بالکل،
تاسو په خیال دلیل یې څه دی؟ ولې علت یې څه دی چې طنز نن سبا کم لیکل؟
عمان صاحب، اول خو په لوی سر کې لیکوالي مشکل کار ده، بیا په لیکوالۍ کې مشکل کار یا ستونزمن کار طنز لیکل دي. دغه هم یو سړی به لیکوال وي، شاعر به وي، خو دغه د طنز خواږه بیا بل شی دی چې خدای پاک چاته ورکړي. موږ تاسې ښه طنز لیکونکي هم لرو، یا اوس ژوندي دي یا مړه دي. نو دغه طنز داسې یو کار ده چې هغه خواږه یې د انسان په وجود کې له ځانه سره فطرت کې راوړي. یو سړی مخکې مې عرض ورته وکړو چې لیکوال به وي، شاعر به وي، خو طنز لیکونکی به نه وي. یا دغسې یو سړی لکه تا به مثال کوم، یو سړی لیکوال به وي، شاعر به وي، خو انځورګر به بیا نه وي. یا غني خان ده چې عین حالت کې ګوره، هم طنز لیکوال و، هم مصور و، هم مجسمه ساز و، هم شاعر و، ډېر اړخونه یې درلودل. یوه خبره سهار سر زما پاکله کړې ده او ډېره پخه خبره یې کړې ده چې زه پخه په دې ده چې زما خپل هم ځان ته نور و هغه لیکلي دي چې دې سړي دغه یو هنر لاره د طنز لیکلو، خو ډېر وروسته یې ورپام شو. ما چې سوچ وکړ رښتیا چې وروسته مې ورپام شو، ځکه زه خپله ناکراری زه نه پرېښودلم چې دا څه شی ما کې کمی دی چې زه شعر ولیکم بیا هم پر سکونه نه یم، چې زه لنډه کیسه ولیکم بیا هم یو قسم لکه څوک چې د چا قرضدار یي. نو دغه طنز کې بیا زما
طنزونو کې به د
یا یو پیل څه زما دپاره یو پیل تنده نه سو یو سراب ده دغه، خو چې ته ځې دی نه ځې، ته چې منډې پسې وایې ده.
څو کسه طنز لیکوال شته دي اوس؟
ولا عمان صاحب، څو کسه چې یا زه یې پېژنم یا مشهور دي. یو طنز لیکونکی چې اوس شکر ژوندی ده او ما یې اثار لوستی دي او ورسره بلد یمه، چې هغه استاد حفیظ الله تراب ده. یو کتاب یې څه پروسه کال بل کال چاپ شو په نام دی رومانتیک منیجر. دا سړی ډېر ښه طنز لیکي. حقیقت سره ما چې د طنزونه لوستلي دي، کامیاب طنز لیکونکی ده. ناپی همت صاحب ده، ننګیار آشنا صاحب ده، ارشم ناصری ده چې طنزونه یې زما ډېر خوښېږي، واقعا ښه طنز لیکوال ده. محمود نظری صاحب ده چې ډېر کاری په دې برخه کې کړی ده. او سحر صاحب ده، استاد علمګل سحر، استاد محمود نبی سلای صاحب ده چې کم کاری کړی ده خو ښه دي. او کاتب پاسون صاحب او منان ملګری صاحب، خدای دې وبخي. کېدای شي نور به وي، خو یا به یې زه نه پېژنم، نابلده به یم ورسره، او یا به دوی داسې ډېر څه نه یې لیکلي.
یو لنډ طنز مو راته ولولی، تاسو ته د خدای د نورو ډیرو طنزونو د لیکلو توفیق درکړي او تنده مو ماته سه.
عنوان یې ده سرلوړي. په کارتینو کې د ترافیکي بیروبار له وجې سهار په 9 بجو خپل دفتر ته ورسېدم. د دفتر ملګرو مې د خوشحالۍ یو شور جوړ کړی و، ټول تلویزیون ته ځیر و. په تلویزیون کې د ولسي جرګې هغه غونډه ښکاروله چې په هیواد کې د ګاز او تیلو د قیمتۍ په وجه د کابینې ځینې وزیران د پښتنو لپاره خپل سرګردانه دربار ته رابللي وو. خدای شته په زړه کې مې را تیر شول چې پارلمان زنده باد. هسې خلک شکایت کوي چې پارلمان د هیوادوالو له ستونزو بې خبره ده. ملګري ته مې وویل وزیران خو ښه وارخطا ښکاري. ملګری مې تر ما زیات په زړه سوری و، یو سوړ اسویلی یې وویست. بیا یې وویل ما یې کوه چې بڼکې درته وشکوي، ډېر بېغمه پراته دي. لومړی وزیرانو غونډې ته ځانونه داسې سپین کړل چې ما له ځانه سره وویل رښتیا خو وایي، که د ثور غمیزه نه وای پېښه شوې، ولې به نن ګاز او تیل دومره ګرانېده؟ وزیرانو سمې چکې وهلې، ځینې وکیل صاحبانو لاسونه پړقول او وزیرانو ته یې تر بڼو لاندې داد ورکاوه. وروسته د پښتنو وار راورسېد. وکیلانو خپل سره او شنه کارتونه هوا ته پورته کړل. په تالار کې شور شو. رئیس صاحب، زه نظر لرم، ما ته وار راکړه. جناب رئیس صاحب، وخت بتی که تبصره کوتاه دارم. و رئیس صاحب، ما ته وخت راکړه، زه وکیل نه درته ښکارم که څنګه؟ رئیس صاحب، وخت بتی که نمایندګي مردم کنم. هیچا د رئیس غږ نه اورېده. رئیس صاحب په لاسپیکر کې نارې وهلې، برادر صبر داشته باشید. وکیل صاحب، وکیل صاحب، گپ ما را گوش کو، به همه تان وقت میرسه. قطع کو مای کشه، قطع کو، اصول داخلی را نمیفهمه. د شورا منشی غریب بیا نارې وهلی، خبره واوری، د غلیس وینئ، په نوبت په نوبت. وکیل صاحب، تا ته راځم، تا ته راځم، زما خبره واوری. و وکیل صاحب، وزیرانو یو بل ته وکتل، د میز لاندې یو د بل لاسونه په خوشحالۍ سره ټینګ کړل. وکیلانو دا ځل د شورا په داخلي اصولو بحث پیل کړ. چیزی که در اصول داخلي قانون باید پلی شي. بیشه در جای تاس قانون گپ میزنی؟ کدام قانون؟ لډیر لنجو ورسته یو وکیل صاحب ته د خبرو وار ورکړ شو. ل بسم الله ویل ورسته یو ویل، زه یو نظر لرم، موږ باید حق ته حق ووایو. خارجانو د زړه له کومې زموږ هیواد ته کار ونه کړ، وزیران څه وکړي، کور دې ودان شي، په داسې وخت کې به څوک وزارت ته زړه ښه کړي؟ په دوی دې اوس هم آفرین وي. یو بل وکیل صاحب پرته له خپلو نوبته د خبرو وار ونیو، در ولایت ما میدان هوایی نیست، مردم از ما کار میخوایه، چه جواب بتم تر والا؟ په دې کې بیا شور شو، رئیس صاحب موږ ولاکه د څښاک غړپ و بولو رو او دی میدان. وکیل صاحب، و وکیل صاحب، رئیس صاحب، و رئیس صاحب، منشی صاحب. رئیس د غونډې د اختتام اعلان وکړ. ما ته له کوره زنګ راغی، ویل چې په ډبه کې ګاز نشته، کور ته کله راځي؟ ما لا موبایل نه و بند کړی چې وزیر صاحبان د چکچکو په بدرګه له تالار څخه سر لوړې ووتل.
کور مو ودان، سلام زیات مننه.